ستړي مشي دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په روانه خبرونه کې به د کراچۍ د تاوتریخوالي له حالاتو خبر شي، خو لومړی ورزو بشیر ګواښته چې د اوس مهال تازه خبرونه در واوري.
لمړی د خبرونو سرټکی، په کورما او کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې د ممکنه ترهګرۍ یوه کړنه شنډه کړې ده. ناټو د لیبیا د صدر مومر قذافي د ځواکونو په ضد د نه الوت د قرارداد د یقیني کولو په واک اخیستلو سلا شوی، او د کرکټ د نړیوال کپ په کوارټر فاینل کې نیوزیلینډ د جنوبي افریقا په وړاندې بیټنګ کوي. د خبرونو تفصیل، په کورما ایجنسی کې نڅرګند وسلوالو په ډزو کې 8 کسان وژلي او 15 یې ټپین کړي. دا پیښه د بګن په سیمه کې رامنځته شوې ده. بلخوا په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د خبر تفصیل د مشال ریډیو له خبریال ظفر کریمي څخه اورو.
دا خوډب دا پیښې د ښار د قیدآباد، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې 200 بسونه هم د نامعلومه خلکو لخوا سوځول شوي دي. ښار کې دا خوډب په دې پیښو کې د روانې میاشت له شروع راهسې 200 څخه زیات کسان وژل شوي او لا هم دا سلسله روانه ده.
نړیوال پولیس یا انټرپول وایي په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې د ترهګریزي کړنې شنډې کړې دي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا د انټرپول مشر رونالډ نوبل وایي چې د پاکستان، سریلانکا او مالدی په مرسته یو کس چې د کراچۍ له بندرګاه څخه سریلانکا ته روان و د ممکنه جرمي کړنې په تور نیولی دی. د نوموړي د نیول شوي کس د نوم او نورې پېژندګلۍ په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته یې کړه چې دوی په دې بریالي شول چې د کرکټ په نړیوال کپ کې کومه بده پیښه رامنځته نه شي. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې په لاهور کې د وسلوالو د سریلانکا په کرکټ ټیم ډزې وکړې چې پکې شپږ پاکستاني پولیس ووژل شول. ناټو د لیبیا د صدر مومر قذافي د ځواکونو په ضد د نه الوت د قرارداد د یقیني کولو په واک اخیستلو سلا شوی دی. د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن وایي چې د عملیاتو د نورو اړخونو مشري به لا هم د اتحادي پوځیانو په لاس کې وي. بلخوا ته د فرانس صدر نیکولی سرکوزي ویلي چې متحده عرب امارات به د عملیاتو د ملاتړ لپاره 12 الوتکې ورکړي. نړیوال هوایي ځواکونه په داسې حال کې د لیبیا په پوځي هدفونو بریدونو ته دوام ورکوي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي لیبیا د اوربند د کړې ژمنې خلاف ورزي کړې. هغه وایي
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of
the Libya hukumat waqdarano da dawo bawajood mangwana katal che dui da dasbandi yaqini kadi wi aw na hum sada si gamuna pa nazar razi che da Libya waqdarano da 1900 AM aw da 1903 AM qarada dunu bandi sa amal kadi wi
obligations on the resolutions 1970 and 1973.
د یو بل خبر لمخې، د روس ولسمشر دیمیتری میدیدوف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې د لیبیا د بریدونو په لړ کې دی د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي یقیني کړي. اسرائیل وایي د ایراني حکومت د پراخ غوښتنې سیاست ته د پای د ټکی د ایښودلو لپاره دی یا د هیواد سره د لیبیا په شان سلوک وشي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنجامین نتنیاهو وروسته د خپل سفر په مهال وویل چې د ایټمي وسلو لاسته راوړل او د نړیوال برلاسیتوب د غوښتنې له امله ایران د سیمې امنیت ته خطر متوجه کړی. د یادونې وړ ده چې نړیوالو اتحادي ځواکونو د اپوزیشن خلاف د لیبیا د صدر مومر قذافي د کمزوري کولو لپاره د دې هیواد ځینې برخې د نه الوت سیمې وګرځولې او دغلته یې هوایي بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. د یو بل خبر تر مخه، ایران د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد د انساني حقونو د حالت د څیړلو او ارزولو لپاره د ځانګړي تحقیق کوونکي ټاکنه غندلې او دا یو سیاسي ګام بللې دی. یاد دیوی چې ملګرو ملتونو د یو قرارداد د منځوري په ترڅ کې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونې د جاج اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کس ته ټاکلو د پریکړې اعلان کړو. د یمن صدر علي عبدالله صالح وایي چې هغه به د هغه مظاهره چانو چې غواړي نوموړی له دندې لرې کړي د ځان په دفاع کې له هرې لارې کار واخلي. صالح هغه پوځي افسرانو څخه غوښتي چې د یمن د صدر خلاف د مظاهره چانو په ملاتړ استعفا ورکړي چې بیرته خپل دندو تراوګرځي. او د کرکټ د نړیوال کپ د کوارټر فائنل میچ کې نیوزیلند د جنوبی افریقا خلاف 153 رنز کړي، 3 وکټي غورځیدلی و ډیر شوورنه شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل. تاسو پکې د بحرین د لیبیا از بحرین او د لیبیا د حالاتو په اړه باندې تازه معلومات هم ترلاسه کړل، او لدی هم خبر شوې چې د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ پر مهال د نیوزیلند او د بلې لوبډلې د جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. په کورما کې وسلوالو د سپرلیو په یو موټر برید کړی چې پکې یو شمیر کسان وژل شوی دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
اس کراچۍ حالات ډېر ګډوډ دي. موږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکړي. او دلته انصاف نشته، انصاف ختم دی، حکومت بالکل بیغم ناشته.
په پاکستان کې د ګرانۍ کچ ډېر لوړ شوی دی، او زیاتره کسان ګیله مندي چې د ګیس بلونه یې ډېر زیات راغلي دي.
نو بس مو خدا بلم راوړی غریبیم دی ولا کورته دا وسم شته خرچې د کور خرچې غته رسیدلې دي. یو خرچه خو نو خدا په کې اوسه 30000 روپیا راغلل.
د دې ترڅنګ په ونی زخبرونه روخانه مستقبل کې بعد په هنه په ډګر کې د ځوانانو لاسته راوړنو خبر شي.
ما خو درې بیچلر کړی دي، د سره په څنګ کې ما درې ماستر ډیګریز هم کړی دي.
دا هر څه لمشال رادیو اوریدای شي، نو ځکه لمشال رادیو سره اوسئ. په کورما ایجنسی کې د ناڅرګند وسلوالو لورې د سپرلیو پر یو گاډي ډز شوې دي چې پکې د ماشومانو او د میرمنو په ګډون اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپي دي. ځینې سرچینې د وژل شویو شمیر لس تنخي. دا پیښه د بګن په سیمه کې رامنځته شوې او شک کېږي چې فرقایي وژنې به وي. په کورما ایجنسی کې له یوې مودې راهیسې د شیا او سنی فرقو ترمنځ وسلوالې نښتې کېږي، او د یوې قبایلي جرګې په حالو ځلو د ټل پاړه چینار لاره هم پرانیستل شوې ده. خو پر دغه لاره دا درېیمه پیښه ده چې مخې ته راځي. مجیب بنګار له پیښوره نور حال راکوي.
ناڅرګند وسلوالو یو واری بیا د کورم ایجنسی پاړوندو کې د سپرلیو پر موټرو برید کړای چې د چارواکو په وینا تر لسو ډیرو ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته. د ځایي دولتي مقاماتو د معلوماتو له مخې دغه پیښه د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د هنګو او کورمې ترمنځ په بګن نومي سیمه کې رامنځته شوې. که څه هم دولتي سرچینو تر دې مهاله یوازې د اتو تنو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو آزادې سرچینې بیا اصلي شمېره زیاته ښیي. په سیمه کې آزاد خبریال زاهد مصری خان د تلیفون پر لیک وویل
دا جی لوور کورمی جرسی علاقہ دے بگن مسافر گاڑی روانو دی بے مسل افراد فیرنگ کرے دی کی لاس کسان ہلاک دی او پکے متعدد زخمی دی بے اغو دا تکر کرے چی گاڑی سوزولی ٹول گاڑی سوزولی دی
کورما او ورچیر مہنگو ہغسی می دی چی لطیر شاوخوا یوی لسی زراحی سے دا مذہبی تاوتریخوالی او جنگ جگڑو ترچنگ تروریستی پی که هم پکی زیادی شوی. لدی وړاندې د پنځشنبه په ورځ د هنګو په دوابې سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت د موټر بم حمله شوې و چې په ترڅ کې د ولسی خلکو په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته و. د کورمی او پیښور ترمنځ لوی لار چې له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې په سیمه کې د مذهبي تاوتریخوالي له امله د خلکو پر مخ تړلې وه، تیره میاشت د یو شمېر ځایي قومي مشرانو او مخورو په هلو ځلو پرانستل شوه. خو په روانه میلادي میاشت کې دا درېیم ځل دی چې د دې لارې په اوږدو کې د سپرلیو پر موټرو دغه ډول بریدونه کېږي. که څه هم قومي مشران او دولت د لارې د امنیت ټینګولو هڅې کوي، خو ځایي خلک اندېښمن دي چې که زر تر زره مخه ونه نیول شي ښایي په سیمه کې یو واری بیا مذهبي جګړې پیل شي.
د کورمې د پیښې په اړه باندې مو د مجیب انګار رپورټ اورېده. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. اوس ورزو د کراچۍ پیښې ته. د کراچۍ کې د تیرو څه د پاسه دوه اونیو راهیسې د تاوتریخوالي پیل شوې لړۍ کې اته نور کسان د نامعلومو وسلوالو د مرمیو ښکار شوي دي. په ښار کې د اخو ډب مسلسله پیښو د دغه ښار استوګن د سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه دا رپورټ راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا خوډب د پیښو لړۍ دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو په خبره تیره شپه او نن سهار 8 نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. دا خوډب دا پیښې د ښار د قید آباد، لانډي، کورنګي، عزیز آباد او نیپیر روډ په سیمو کې رامنځته شوي دي. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې 2 سورلو بسونه هم د نامعلومو خلکو لخوا سوځول شوي دي. ښار کې د تیرو څه د پاسه 2 هفتو راهیسې د تشدد مسلسلو خو خاریان سخت خوشینی کړی دی.
نمانم پرویز دے اس کراچی حالات ډیر گڑبڑ دی. مونږ دغه غواړو چې الله دې دلته امن وکي او دلته انصاف نشته. انصاف ختم دے. حکومت بالکل بیغم ناشته. هغه تاړو پته نشته دنیا باندې سکیږي سن تا پوسو کو چې ولې دیوړو دا حکومت ته دین خو مونږ باندې یو اټم بم غورځینو زړه مونږ ځان به بیغم شي. تقریبا هر روزانه لاس دو لاس پنځه لاس شل پنځه دا روزانه زه غورم. نن هم چې دی نو تقریبا 14 کسان ماجران وای پختون والا پختون وای ماجران والا به دا یو بل باندې ملوا چې یو دانه وای چې بیدا ولې دا کیسه څه کیسه ده.
زما نوم ارمان الله دی. زه سپر سزی کې گاډی ډرور یا گاډی چلاو پوښولې. کراچی حالات صحیح نه دی یار. کله یو ورځ صحیح وي کله یو ورځ نه وي صحیح پوښوې. روزانه کله گاډی سیزی کله څه شي کوي راشه په موټر سایکل ډزو وای ډزینه د منو حکومت دی کو پوښولې حالات صحیح نه دی. کراچی
خاریان وای چې د تشدد د پیښو له کبله د سخت ذهنی کوفت او اقتصادي ستونزو ښکار دي.
نوم امجد دی. کراچی حالات ورو چې کم ورځ 48 شانګامي شي مونږ راوځو راوز د یاره خلک مو وجنی مونږ د یاره راوتین شو منګای د کور کې وړم نه او دال ته پریشان یو. مونږ به د اخر څنګه ژوند تیر خپل ژوند ته پریشان یو. یاره یاره خدا دا چې سر راوځي کنه سړی دا نه وای چې زبې بیګا ته ورسم کنه به ورسم.
خار کې د خوډ په دې پیخو کې درواني مشت له شروع را هسي د سولو څخه زیات کسان وجل شوی او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي چې په ښار کې امنیتي حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي. په لیکنه کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم بحث شوی دی. د دغې مقالې مهمې برخې د مشال راډیو خبریالې ملیحا میرزاده ژباړلې دي.
په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د کراچۍ په هدفي وژنو یوه لیکنه کې راغلي، پاکستان د کراچۍ د خراب صورت حال پر ځای په دې اندېښمن دی چې بلیک واټر او سی آی اے طالبانو ته پیسې ورکوي. په کراچۍ کې هر ورځ په لسګونو کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. په دې ترس کې ټول ځایونه خوندي نه دي پاتې، خو له تشددا تر ټولو زیاتې اغېزمنې علاقې لانډي، چورنګي، قصبه کالونی او کټي پهاړي دي. که څه هم په دې پیښو کې ځینې ککړ کسان ونیول شي، خو د دوی شمېر نه کمیږي او حالات هم دغسې روان. ورځپاڼه د دې حالاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ ویش ذمہواره ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي، هدفي وژنو ته د کتلو سره داسې ښکاري د متحده قومي موومنټ، عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکي وژل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي ګوندونو کارکونکي هم وژل کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو نه انکار کوي، خو ورځپاڼه وایي د تشدد په کنټرولولو کې په کار د درې واړه ګوندونه خپل څه نه څه رول ولوبوي، ځکه چې ټولې پارټۍ د سند صوبې برخه دي. ورځپاڼه د کراچۍ د حالاتو په اړه د رینجرو بې وسي په نښه کوي او وایي دوی هم زور نه لري چې دا تشدد ختم کړي. په وروستیو کې د کراچۍ پولیس ویلي وو چې ګڼ شمېر شکمن کسان یې نیولي، خو بیا هم په حالاتو کې کوم فرق نه دی راغلی. پولیس ته نیول شوو کسانو شناخت او یا د سیاسي ګوندونو سره د دوی تعلق په اړه هم وضاحت ونه کړ. صدر آصف علي زرداري هم د پارلمان غړي هونډې ته په وینا کې د کراچۍ حالات ښه کولو په اړه وویل، خو ورځپاڼه وایي داسې دعوې د دې نه مخکې هم شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي، د پیپلز امن کمیټي پر سر د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ترمنځ لانجې له امله د هدفي وژنو نوې لړۍ شروع شوې. ایم کیو ایم په پیپلز ګوند تور لګوي چې امن کمیټي د دوی کارکونکو په نخښه کړي. بلخوا د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر د هدفي وژنو لپاره ایم کیو ایم ذمہواره ګرځوي. د دې سره سره د نیب چیرمن لری کولو د سپریم کورټ په فیصله د سند صوبې پیپلز پارټي هم هړتال کړو چې له امله په تشدد کې زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه د ښار د حالاتو په اړه لیکي چې د امنیت تخه کولو لپاره هڅې نه کیږي. د دې سربیره ورځپاڼه په ښار کې د جهادي ډلو د شتون په اړه هم اشاره کوي. په ښار کې د مدرسو شمېره زیاته شوې چې د دې جهادي ډلو زده کوونکي په دې مدرسو کې تعلیم کوي او بیا وروسته د دې ډلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د دې نه علاوه په فرقه ییزه وژنه کې هم ګڼ شمېر ډاکټران وژل شوي دي. ایم کیو ایم دعوه کوي چې په فرقه ییزه بنیادونو د دوی ځینې شیعه کارکونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دې ته هم سما پاملرنه پکار ده، خو پولیس ورته سما توجه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ډیر خوشبینه دی چې وای هدفي وژنې به ډیر زر ختم شي. که د هغه وروستي بیانونو ته کتنه وشي نو هغه دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې ترهګري د بهرني هیوادونو پیداوار دی چې پکې پرله پسې امریکا، هند او اسرائیل شامل دي. ورځپاڼه لیکي که حکومت په پاکستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې کارکوونکي لټوي، د دې سره به د کراچۍ حالات ښه نه شي. دا به هغه وخت سمیږي کله چې سیاسي ګوندونه د خپل طبیعي شعور سره کار وکړي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. په کراچۍ کې حالات خراب دي، هلته د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي. نن هم اته کسان هلته وژل شوي دي. په همدې خرابو حالاتو باندې تاسو د اکسپرس ټریبیون چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ده، د هغې د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورېدي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې هیواد کې د ځینو ولایتونو امنیتي چارې د افغانستان ملي اردو ته سپارلې دي. اوس له ناټو د افغان ځواکونو لاسته د واک د سپارښت به د پولې هغه خواته په قبایلي سیمو څه اغیز ولري؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالې انیسا اجمل دا راپورټ جوړ کړی دی.
تیر ورځ په افغانستان کې د امریکای فوج مشر جنرال ډیوډ پیټریوس په خپل یو بیان کې وویل چې اتحادي فوجونو په افغانستان کې لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او وسلوالو طالبانو نه یې یو شمېر سیمې صفا کړې دي. د جنرال ډیوډ پیټریوس دا بیان په هغه وخت کې مخې ته راغی چې د افغانستان ولس مشر حامد کرزی په افغانستان کې د وو صوبو واک ملي اردو ته د سپارلو اعلان کړی دی. او حامد کرزی ویلي دي چې افغان ولس وس د ملک حفاظتي چارې په غیر ملکي فوجونو سنبالول نه غواړي. خوس دا سوال پیدا کیږي چې افغانستان دولت ته دا واک ورکړی شو نو د پاکستان په قبایلي سیمو با څه اثر پریوځي؟ په دې اړه د افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی وایي قبایلی چارو کارپوه بریگیڈیر محمود شاہ وائی چې افغان فورسز لا دا اختیار ورکړی شو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله چې د خلکو کم تګ راتګ کیږي د هغې با صحیح لټنی شروع شي. هغې زیاتوي پاکستان خارجی دفتر ویان دی تهمینا جنجوا ویلی دی چې افغان حکومت ته د ناټو لخوا د سکیورټی او پرمختیايي واک ورکول وروسته پاکستان افغانستان سره د پوره مرستو لپاره تیار دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو په دې موضوع خبر و چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو واک افغان ملي اردو په خپل لاس کې واخیست او له ناټو یې دا واک په خپل لاس کې اخیستې دی. اوس د قبایلي سیمو په اړه یو بل رپورټ لرو. پلاهور کې د دوو کسانو په وژنه د تورن امریکایي وګړي ریمنډ ډیوس او بیا په شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په هغه برید کې چې د جرګې پر مهال د خلکو د وژنې رپورټونه پکې راغلي دي. دا هر څه د پاکستان او امریکا اړیکې په کوم لور بیایي؟ له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال عالمزیب خان د دې پوښتنې ځواب میندلو هڅه کړې ده.
د ریمنډ ډیوس د شخړې وروستو او بیا په خاص توګه د رواني میاشتې په 18 نیټه شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د قبایلي وګړو په یو جرګه باندې د ډرون الوتکو بریدونه چې پکې د سلويخو څخه زیات کسان وژل شوي وو د پاکستان او امریکا ترمنځ ترهګري په ضد روان جنگ کې کومک او سیاسي حلې ځلې د ځړ ښکار کړي دي. او ځینې سیاسي شړنکار دا دریځ لري چې دغه دوه پیښو وړاندې د پاکستان او امریکا ترمنځ چې څومره پرمختګ شوی وو هغې ته ډېر زیان رسېدلی دی. دې لړ کې دغه شړنکار دا هم وای چې د دخیل ډرون حمله رستو د پاکستان حکومت چې د امریکا نه سمره احتجاج کړو نو نه خو امریکا پاکستان ته سغور جواب ورکړو او نه په دې اړه معافي وغوښتله. د دې دریس په مرسته د قبایلی سیمې اوسیدونکو او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر مشال راډیو ته وویل
وزیرستان والا جو کوم ڈرون حملہ وشوا هغه خپل د پاکستانی حکومت په نظر کې دومره اهمیت نه درلود څومره چې لاهور کې دوه کسان مړه شوي وو. خو د وزیرستان په 50 کسان غریبان بے ګناه خلک په جرګه کې ناست د هغوی په مرګ باندې ګمان کوم چې زرداری صاحب شاید په خپل تقریر کې هم د هغې ذکر نه دی کړی.
دا شان د پاکستان حکومت له طرفه د بیا بیا یادګیرنې سره تیره ورځ خپل 19 خبرونه کې د خارجه دفتر ویان دي تهمینا جنجوا یو واری بیا د تخیل حمله او د امریکای سره د پاکستان په اړیکو صدرنګا د ریس خپل کړو.
پاکستان's policy on drone attacks is very clear and has been repeatedly stated and this time
د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په حق لا د پاکستان پالیسی ډیر ښکاره ده او بیا په خاص توګه په دغه اخري حمله کې چرته چې یو شمیر بے ګناه تنان وجل شوې دي مونږ په هر اړخ ته دی غندنه کوو او د لړکی مونږ امریکای ته په وزارتي کچ د دوړخیزه خبرو اترو په وخت په سفارتي کچ او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ خبرو اترو کې پټاګه کړې ده چې دا رنگ بریدونه موږ ته قبول نه دي.
اسپیشلی اف سیویلین کیژوالټیز ار ان اکسپټیبل.
ولې ځینې کارپوهان دا دریض لري چې باید دغه دوه پیښو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته ډیر زیان رسولې دي. ولې سره سم امکان سرګندېږي چې صدر آصف زرداری امریکا ته ممکنه دوره یا د امریکا صدر باراک اوباما پاکستان ته پراتلونکي وخت کې دوره د اړیکو ته لږ ډیره وده ورکولې شي. په دې حق لا په خوانې سفیر تویب صدیقی وای عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
د لویدیز د اتحادی ځواکونو لخوا پر لیبیا بریدونه او بمباری دوام لري. دا بمباری د څل لپاره کېږي د دې لامل دا دی چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له 1993 پریکړه لیک سره سم دلته د نه الوت د پریکړه لیک پلي کولو هڅه کېږي. بلخوا د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اتحادي ځواکونو مشري به ډېر ژر ناټو اتحاد ته وسپارل شي. پر لیبیا د پوځي عملیاتو په اړه فرانسې او چین هم خپل غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې هر څه لپاره د مشال راډیو خبریال هارون باچا دا رپورت جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
غربي جګړیزو الوتکو د زیارت پر ورځ هم د لیبیا په لویدیځ کې د مصراتا ښار په شاوخوا کې د یاد هیواد په پوځي مقاماتو بمباری وکړې. ولې د ځینو رپورټونو تر مخه د کرنل قذافي پوځونه بیرته دغه ښار ته ورداخل شوي چې وایي دغلته یې تر ټولو غټ روغتون په نښه کړ. په عین حال کې بیا ډیپلوماټیکو هڅو زور اغستی چې ویل شوي مخې د لیبیا پر ضد د ائتلافي عملیاتو مشري ناټو ته ورپغاړه کول دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ د دغه هیواد پارلمان ته د تیرې ورځې په خپلې وینا کې د قذافي رژیم لخوا د اوربند عملي کولو داوې دروغ بللې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په لیبیا کې د عملیاتو مشري ناټو ته انتقال شي.
د ائتلافي
ځواکونو د عملیاتو کمان دا مهال متحده ایالاتونو سنبال کړي. ولې موږ غواړو چې دغه مشري زر تر زره ناټو ته وسپارل شي. ناټو وار لمخې خپل عملیات پیل کړي تر لیبیا ته د وسلو دوړلو راوړلو مخه ونیول شي. د نه الوت د زون د ټینګښت لپاره هم خپل پلانونه بشپړ کړي او موږ د ناټو د ننه هغه ټولې چارې پر مخ بولي چې پترس کې به د ملګرو ملتونو د 1903 قرارداد په عملي کولو سره ملکی وګړي د قذافي له حملو بچو ساتو. د برتانیې خارجه وزیر د لیبیایي ولس پر وړاندې د زور زیاتی د درولو لپاره د پوځي طاقت استعمالول یوازینی غوره لاره وګرځوله او زیاته کړه چې د لیبیا د اپوزیشن ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. موږ د لیبیایي کمیشن سره خپل تماسونه ګړندې کړي چې د بنغازی عبوري قومي شورا پکې هم شامل ده. ما د شورا استازي محمود جبریل سره د نهه ورځې د خبرو پترس کې د دغه ځای له ځکني حالاتو ځان خبر کړ او هغه ته مې د لندن د راتلو بلنه ورکړه. لکه څنګه چې د عرب لیگ په قرارداد کې ویل شوي، لیبیایي رژیم په بشپړه توګه د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. بلخوا ته بیا د فرانسې خارجه وزیر ایلاین جوپه د فرانسې یو ریډیو سره په مرکه کې هوډ څرګند کړ چې د خپلو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې به د لیبیایي اولس د دفاع ترڅنګ د دغه هیواد اپوزیشن پیاوړی کړي تر څو د جمهوریت او ازادۍ ګټلو خپلې هڅې پر مخ یوسي. کېدلی شي زمونږ عملیات تر څه وخته اوږده شي، خو موږ دغلته انختل نه غواړو. دا افغانستان نه دی او نه هم عراق دی. دغلته به اروپایی یا بل کم ځکني ځواکونه نه ورځي. موږ غواړو چې یوازې له هوایي لارو د قذافي پوځ بې پرې کړو او دا به نو بیا لیبیایي ولس پورې اړه ولري چې د خپل راتلونکي واګې په خپلو لاسو کې واخلي. په عین حال کې بیا چین د لیبیا د عملیاتو په نتیجه کې دغلته د بشري بحران د راپورته کېدو اندېښنه ښودلې او په جګړه کې لښکېلو ټولو خواوې په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاندې ژیانګ یو په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په دا باور یو چې د امنیتي شورا قرارداد په لیبیا کې د بشر د حقونو د دفاع تقاضا کوي، نه چې دغلته دی د عملیاتو په ترڅ کې بشري بحران رامخته شي. د لیبیا د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او د ځمکني تمامیت دی باید درناوی وکړل شي. موږ دغلته د تاوتریخوالي د لا زیاتې دوه اندېښنې ته په پام سره له ټولو ډلو په سمدستي توګه د اوربند عملي کولو غوښتنه کوو. په ورته وخت کې بیا د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قایم هم په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې پوځي ځواکونه او عام وګړي یو شان په نښه کېږي او غوښتنه یې کړې چې په لیبیا کې د قومي ډایلاګ د پیلولو په خاطر دی د هوایي حملو کېدل په سمدستي توګه وتړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په منځنی ختیځ خلیج هیوادونو او په شمالي افریقا کې د حکومتونو او د رژیمونو پر ضد مظاهرې روانې دي او په همدغو هیوادونو کې یو د خلیج هیواد بحرین دی چې دلته اکثریت د شیعهګانو دی او سنی پاچا لري او دغه شیعهګان غواړي چې په د هیواد په سیاست کې لا نوره ونډه ولري او دلته نور او د جمهوریت لپاره هم هلې ځلې کوي. نو د بحرین له حالاتو خرابېدو سره سعودي عرب دلته خپل ځواکونه لیږدولي دي او چې دغه حالات تر واک لاندې راودي. وس د ګارډین ورځپاڼه چې د برېټانیا ورځپاڼه ده هغه لیکلي دي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ سړه جګړه چې ده هغه دغه ګام لکبله لا نوره شدیده شوې ده. نو په دې اړه باندې د ګارډین ورځپاڼه دغه مقاله اورو. د برېټانیا د ګارډین ورځپاڼه لیکي منځنی ختیځ ته ډیموکراسي را روانه ده که څه هم دا په ورو ورو کېږي، خو څه چې په ګړندی رفتار پرمختګ کوي هغه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سوړ جنگ دی. ځینې خلکو په تیونس کې د بن علي د رژیم تر ړنګېدو وروسته د مصر د مبارک د حکومت نسکورېدو ته د منځنی ختیځ د برلین د دیوال ګړۍ وویله، خو د سوړ جنگ حالت هلته د اروپا غوندې نه دی پای ته رسیدلی. ګارډین ورځپاڼه لیکي دلته هم څه ناڅه ورتهواله شته دی، لکه په 1956 زیږیز کال کې د شوروي اتحاد ځواکونه بوداپست ته د ولسي پاڅون د ځپلو لپاره ورننوتل او همدارنګه اوس سعودي عرب بحرین ته خپل سرتیري لیږدولي دي. په هغه وخت کې شوروي اتحاد په دې وارخطا و چې د سوړ جنگ پر مهال د غربي مخالفین ښایي هنګري ونیسي او واک واخلي، او د همدې له کبله یې اړتیا محسوسه کړه چې د داسې څه ګام د مخنیوي لپاره ځواکونه واستوي. د سعودي عرب نوې تګلاره هم پر دې ته ورته حساب بنا ده. هغوی بحرین ته سرتیری ځکه واستول چې د دوی په فکر کې د شیعهګانو پاڅون بریالی شو نو دا هیواد د سعودي عرب پر ځای د ایران ملګرتوب کولای شي. د ورځپاڼې په خبره د سعودي عرب دا پریکړه چې په بحرین کې دی د خپل ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کاندي وښیي چې هغوی څومره په جدي ډول حالاتو ته ځیر دي. دا د پخوانۍ تګلارې پرېښودل هم دي. پخوا به سعودي عرب د خپلو جګړو لپاره نورو ته پیسې ورکولې، لکه د 1980 او 1988 زیږیز کالونو ترمنځ چې سعودي عرب صدام حسین ته د ایران پر ضد د جګړې لپاره پیسې ورکولې. د ګارډین ورځپاڼې له وینا سره سم تر کومې چې د سعودیانو د اندېښنې خبره ده نو دا بریښي چې د سوړ جنگ د منځني ختیځ بڼه نور شدت تخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکي هلته ایرانی حکومت هم د غصې په حال کې دی. د احمدی نژاد پلوي خپرندوی لکه راجا نیوز پر سعودي عرب تور پورې کړی دی چې په بحرین کې د وینو تالاونه زیږوي. همداسې نور رسنۍ لکه په تهران کې عصري ایران غږ کړی دی چې په بحرین کې دی د حزب الله غورځنګ جوړ کړل شي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي همدا مهال په ایران کې د آزادو زده کوونکو ټولنې د حکومت او سعودي ځواکونو پر ضد مزاحمت لپاره بحرین ته د تګ چمتووالی ښودلی دی. څلور نیمې بجې دي. بشیر ګواخ له خبری سرټکو سره. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. بشیر ګواخ به یو ټکنیکی مسله راغله تر هغې وروسته به بشیر ګواخ ترته خبرونه واوروي. دغه دی اوس بشیر ګواخ ته ورځو.
په کورم ایجنسی او کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي په سریلانکا کې د نړیوال کرکټ کپ په دوران کې ممکنه ترهګریزه کړنه شنډه کړې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ناټو د لیبیا د صدر معمر قذافي د ځواکونو په ضد د نالوت د قرارداد د یقیني کولو په واک اخیستلو سلا شوی او د کرکټ د 500 اوریز نړیوال کرکټ کپ په نړیوال کپ په کوارټر فائنل کې نیوزیلند د جنوبی افریقا په وړاندې بیټنګ کوي.
اوس یوې بلې مقالې ته ورځو. تاسې خبری سرټکی لم بشیر ګواخ واورېدل. امریکایي ورځپاڼې د نېشنل انټرسټ د لیکوال سیلګ هیرسن د هند او پاکستان ترمنځ د روایتي ځواک په کمولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو او د کشمیر د لانجې د هوارولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ دغه مقالې مهمې برخې دروړي.
یو خوا که د حکومت لخوا د تیلو، بجلو او د خوراک څخه سیزونو په نرخونو کې سیواوالي له وجې ولس سختو ستونزو سره مخ دی، نو بل خوا د روانې میاشتې د سوی ګیس بلونو هم د خلک ډیر اندېښمن کړي دي او د دوی په وینا د زیاتره خلکو د ګیس بلونه دې میاشتې د سوونو په ځای په زرګونو کې راغلي دي. دا خلک وایي که په یخ موسم کې د ګیس بل زیات راتلو نو خو د ګیس استعمال زیات وو، ولی اوس خو موسم ګرم شوی دی نو خو دوی د ګیس هیټر استعمالوي او نه د ګرم اوبو لپاره ګیزري، نو بیا ولې دا بلونه په زرګونو پور راغلی دی؟ دغه خلکو د خپلو بلونو په حقله مشال لیډو ته صدرنګ وویل.
خرچه دومره نه ده، لږ زره کوشش دی وکړي. موږ یو نغری دی، هغه نغری کې یو وخت زه پخلی کوم، دوه درې وخته یې خورم. هاکې بل راغلی نون زره دوه میاشتو کارخانه نه چه تنور چې لري نانبایی هغه ده، خو دومره بل نه دی راغلی چې زه موږ راغلی.
دسمبر والا بل راغلو 630 روپۍ موږ اخیر کړو، جنوري والا راغلو 600، د فروری والا راغلو 590، ټول ښه کلیر راغلی. اوس د مارچ والا راغلی 31260. دا کور دی صرف یو چولہا دا گیزرم پکې نشته او شارټ فیملی یو، شپږ کسان یو کور کې، ماشومان دي، دوه مور پلار دی، نور ایس چولہے نه بغیر کور کې بلی سم نشته. یخنۍ کې 500 راغلی او ګرمۍ کې اوس 31260 راغلی دی.
بس خو دا بل مروړې غریبین دوه لکه ورته دا وسم شته خرچې د کور خرچې مغه تر رسیدلې دي. یو خرچه خو نو خدا پکې اوس 31000 روپیا راغلی، نو 31000 روپیا تقریبا د دغه ټول فیس چې وشه مغه کې حساب کې ناراضي هر شي په انتها تر رسیدلې. د کور خرچه خو خود د تیلو د وجه نه چې د تیل کوم لغه تور دل هر یو شهر باندې داسې ګران دی چې خفه سخته زندگی تیرو.
د دغه پوښتنې په جواب کې چې په ګرم موسم کې د ګیس په زرګونو روپو بلونه ولې راغلي دي، نو د سوی ګیس ته محکمې یو مشر اکبر کمال مشال لیډیو ته صدرنګ وویل.
دې صوبې کې چونکې ګیس لوډ شیډنګ نه کېده، دې پیرې ګیس چې کومه د فل پرشر سره مونږ استعمال کو، دې صوبې خلکو استعمال کړ، ولې هانریبل کورټ دا فیصله و چې تاسو به ګیس کمی دلته نه کوئ په دې صوبې کې، کومکې دا صوبه چې کومه د پروډکټیو صوبه ده، دلته ګیس پیدا کیږي، خلکو هم ګیس ښه په فل طاقت سره استعمال کا هغه د وجې بیان تیاتر په یو کور کې مخکې یو خاندان او اوس په یو کور کې دوه درې درې خاندانونه دي. ظاهره خبره ده چې هغه حکومت د ګیس استعمال زیات وکړو.
دا یادونه ول ده چې دغه پولیس د حکومت نه اوختنه وکړه کچره تیل دوی د بهر نه راوړي او نرخونه ګرانوي، نو سوی ګیس خو د پاکستان خپل پیداوار دی او دین علاوه په خیبر پښتونخوا کې هم پیدا کیږي، نو باید چې دوی ته د دې په نرخونو کې کمی وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر. په پاکستان کې ګرانی ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې اړه باندې تاسو دا رپورت د شبیر جان واورید. اوس ورزو بل رپورت ته د بلوچستان د کوټې د سورنج د سکارو په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شوي او ودیر شو کارکونکو مړی د ملکنډ شانګلې ته وړل شوی دی. د مشال خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د کوټې د کولې په کان کې د شنګلې سره تعلق لرونکي 10 تنانو مړی خپلو کلو ته ستانه کړی شوي دي، چې پکې 10 تنان د ضلع شنګلې یوې پسمانده سیمې میاکلي او 8 تنانو تعلق د شاپور څخه دی. دغه تنان چې پکې د زیاترو عمرونه د 13 کالونو تر 15 کالو پورې وو، دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د دغه سیمې خلک انتهایی غریب او ساده خلک دي او د غربت له وجې لرې سیمو کې مزدوري کولو باندې مجبور دي. دغه مړو تنانو دوه مشرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمان اور سرخان نہ برے کے دو زمان ریرون ریو مزوی ری دے نہا میش پدے وہ او یو اوستل او دے بلا تے میش کی دی دل دے کار نہیں اس من دل دے بے ملک سے مزوری لا نہیں تے دے بچن یو لے وس وعدہ کرے دے دو ودن نو
تا زمان مخشیر بدر دے او دا زما زوی ری محمد افسر نو ملی دا تقریبا لس تاریخ کے دے یا نہ کے دے داس دا خو بس دا اللہ ارادہ وا اللہ ارادہ وا چ دیو گیس پبل مین کے اڑاؤ شہر دیو دی بین نہ مڑ دی دل تو روزگار نہ پیدا کی گی دل تو سکارو کو روزگار شتے نا زمنگ دے بے تعلیم و خلق سر روزگار ہم نشتے کو کیا تعلیم کر دا ہو تم سن مہیلاوی سے منگ لکھو
میا کلی شنگل کے دغ تنانو لاستی وا روان دا چ پکے د سیمه یو مشر د دغ تنانو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې بازی کسانو پکے ودونه کړو او لا کورته راغلی هم نو.
دا یوازې په دې کور کې هم غم نه دی، په دې علاقې ټول خلک چې د دوی سره فکرمن دردمن او ټول د دوی سره په دوک درد کې شریک دي. دا یو داسې لوی اسانی هوا چې په دې کې ډېر قیمتي ځانونه خپل ژوند د لاسه ورکه داسې نور ډېر هم حدیثې شوي دي. خو په دې کې خاص تر ډېر ځوانان وو چې هغه کې داسې ځوانان هم وو چې ډېر پکې ودونه شوي او هغوی لا کور ته هم نو راغلي. ځینې پکې دوه درې ورځې شوي چې هغوی ودونه شوي او ځینې لا کوژدنې شوي او ودونه هم نه وي شوي. په دې کې ډېر داسې کونډې شوي او ډېر ماشومان پکې هم یتیمانان شو. مونږ د ټول علاقې خلکو دوی سره په ټول غم درد او فکر کې شریک یو.
یو بل تن چې دغه کلی کې کونسلر هم پاتې شوی وو وایي چې دغه غریب خلک د ګولې په کان کې ځکه کار کوي چې کمپنی ورته پېشکي 50 یا 60000 روپۍ ورکړي او دوی یو قسم ګاڼه شي.
زمون خلک انتهایی غریبانه دي او دوی وجمنې په کوله کې کار کوي چې دوی ته په کوله کې سغټې پیسې نه ملاويږي. دوی ته 15-16000 روپۍ میاش ملاويږي خو دوی له دا جوړی سران چې دوی له 50,000-60,000 روپۍ مطلب لونګۍ ورکوي پېشکي دی وجه دوی کراچۍ ته نه ځي، دی وجه دوی مطلب چې لاهور ته نه ځي کنه په څوکیدارانو کې پیسې ملاويږي. خو دوی دغه 50,000 روپۍ سره کې نو دی وجه دوی ځي او په کوله کې کار کوي نو دا غي نن دار زړه وو.
د شنګلې سیمې غوربند اکشن کمیټي مشر موسی خان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ځپلې شي خلکو ته د امداد ورکړي شي او د دغه پیښې په اقل د پلټنې وکړي شي.
زه به حیثیت د غوربند اکشن کمیټې د صدر صوبایي حکومت ته اپیل کوم، زه مرکزی حکومت ته اپیل کوم، زه د هغه ټولو واکدارانو ته اپیل کوم چې له دې بدقسمته کلي 9 کسان پروس کلی مړی دي په دې کولې په کان کې، 35 کسان نن مړی دي په دې بدقسمته کلي او تقریبا 55 کسان ټول په دې حادثه کې مړ شوي دي. د دې ګنا چې دی نو هغه صرف د منیجر دی او د هغه کوم انچارج چې دی د هغه ګنا دی، ځکه چې د دې لپاره حکومت یو قانون جوړ کړی دی. زه پر زور اپیل کوم د صوبایي حکومت نه چې د دې باقاعده عدالتی تحقیقات وشي. دا یو قصد د دې انسپکټر صاحب انټرویو ما اوریدل چې هغه وایي چې 15 ورځې مخکې ما دوی ته نوټس ورکړ دی. نو یو انسپکټر چې کله نوټس ورکړي نو هغه مین بند دی. دا څنګه انسپکټر دی او دا څنګه د بلوچستان قانون دی؟
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان د کولې مزدورانو د سورنج سیمې د پیخې پاک لا د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دوی نن یو مظاهره هم کړې ده او بیا خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. د خدای نور ناصر نه تفصیل اورو.
د تیرې شنبه په شپه د سورنج سیمې د کان په چاودنه کې چې 43 کان کیندونکي پکې وژل شوي وو، د بلوچستان کان کیندونکي د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. سره له دې چې په همغه ورځ د بلوچستان حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې هم اعلان کړی، خو د مزدورانو د اتحادیه مشران وایي په سختو ټکو کې غندنه کوي. د مزدورانو د اتحادیه مشر سرزمین افغانی تیر مازدیګر تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل،
یو غټ مطالبه مو دا وکړه چې د داسې نمونه د پیښو د بیا د کمولو لپاره او د نه کېدو لپاره په کار دي چې د دې سانحې د بلوچستان هایکورټ یو جج آزادانه تحقیقاتو کی او منبا پدغه تحقیقات کی مرسته وسره کو اصل حقایق مخترولو او کوم کمیټی چې صوبای حکومت مقرر کړی دا یا اعلان کړی دا منګ د هغه غندنه کو او دا نمونه کمیټیانو د شلو کالو نه دوه کمیټانی جوړیږي او هغه کار نکېږي کوم چې د اصل کې د کار د دې لپاره پکار.
سرزمین افغانی په خبری غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه د مړیو پسماندګانو ته د لاس لکه روپۍ ورکړل سي، ځکه چې د دوی په وینا د سورینج همدا پیښه د پاکستان په تاریخ کې په کان کې تر ټولو لویه پیښه ده. نوموړی زیاتوي
ماینز ایکټ د ورکمن کمپنسیشن ایکټ 1923 تحت معاوضه چې ده د مرګ په صورت کې هغه ده 2,00,000 روپۍ چې دا د نن نه یو لس کالا مخکې مرکزی حکومت مقرر کړی و. موږ دا غواړو چې دا معاوضه کم از کم 15,00,000 روپۍ بل معاوضه چې 3,00,000 روپۍ میلاویږي هغه د مزدوران یو فنډ دی چې هغه ته ورکرز ویلفیئر فنډ وایي، دا هغې نه 3,00,000 روپۍ د موت په صورت کې گرانٹ میلاوی. نو موږ دا مطالبه د حکومت څخه کړې ده صوبای نه او مرکزی نه چې دا ځي چونکی یو ډېر غټ حادثه شوې ده، نو د دې څومره مزدوران غریبانان چې وفات شوي دي د هغو پسماندګانو ته دي د یو مړي په سر لس لاکه روپۍ د هغو پسماندګانو ته ورکړل شي.
په داسې حال کې چې د سورینج په دې کان کې لومړی 50 کان کیندونکي یادې ده، سرزمین افغانی وایي همدومره وو خو اوه اته تنه تر 14 یو ساعت مخکې له کان څخه وتلي وو. د ده په وینا داسې قوانین شته چې په عملي کېدو به یې په سمدستي توګه دا څرګندېږي چې په کان کې څوک څومره او د کومو سیمو کان کیندونکي په کار بوخت دي. نوموړي په دې هکله زیاته کړه
کنسولیډیټډ مایننګ رولز دی 1952 هغه کې دا لیکلي دي چې یو سړی یو مزدور دند زی شیډول اے ورته ویل شي، شیډول اے کې به دا ټول پتا او دا هر څه لیکل کېږي کوي، بل شیډول بی دی چې هغه انډرګراوند ماین ته زی کار ته زی دا به حاضر لیکل کېږي. په دا باندې یو حد پورې عمل درآمد په څه مایننګ لیزونو کې یو په ادارو کې کېږي او څه خو نه کېږي، لیکن دا د پی ایم ډی سی اداره ده او دوی باید چې په دې باندې سخت سره عمل درآمد وکړي.
که یو په لو په دې صبح کې مزدوران لا هم په احتجاج دي، لا هم د دې پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. نو بل په لو د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې سوي یوې خبرپاڼه کې ویل سوي د مدنیاتو د وزیر میر عبدالرحمن منګل په مشرۍ کې په یوې غونډه کې پریکړه سوي چې ډېر ژر به د دې څانګې یوه ډله د کوټې په شمول په ټوله صبح کې د کویلې د کانونو دوره وکړي او د کان کیندونکو کار به له نږدې وڅاري تر څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست، وسم د ونیز خبرونه روخانه مستقبل وخت شوه دی. دغه خبرونه چې د زموږ همکار منور شاه درته جوړی راځي چورته غوږ شو چې دا ځلی لچا سره خبرې کړې دي او په کوم موضوع ورسره غږېدل دي.
د ورلد اکنامیک فورم یا نړیوال اقتصادي فورم لخوا د 2004 کال راهیسه په نړۍ کې زنداسې کسانو ته د ینګ ګلوبل لیډر یا ځوان نړیوال مشر په نامه یو ایوارډ ورکول شي چې عمر یې د 30 کلونو نه ښکته وي، لوړې زده کړې یې کړې وي او په عملی ژوند کې یې داسې لاستراوړنې کړې وي چې لمخه یې ټولنې یا معاشره او انسانیت ته ګټه رسیږي، د دې ترڅنګ چې د مشرۍ کولو استعداد او توان هم لري. د ځوان نړیوال مشر ایوارډ تر دې دمه په نړۍ کې د 900 نه زیاتو کسانو ته ورکړل شوی دی چې پکې د هر رنګ، هر نسل او هر مذهب خلک شته. سخ کال د دې ایوارډ لپاره 190 کسان ټاکل شوی دی. په کابل کې د بی بی سی د سانګې مشر داود اعظمی هم د 2011 کال د ځوان نړیوال مشر د ایوارډ لپاره غوړه کړی شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ځوان نړیوال مشرانو په دغه ټولنه کې نوموړی یوازنې پښتون دی. داود اعظمی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د خپل تعلیمي پس منظر په اړه داسې ویل:
ما خو درې بیچلر کړي دي، یو بیچلر په زولوجي کې دي، چاکي زولوجي کیمستري او جغرافیا ما ویلې، بل بیچلر ډیګري یا دا خو اول خو بی سي و، بل بی ای ما کړی ده هغه په سوشالوجي پولیټیکل ساينس او لیټریچر کې ده، دا بی ای ده. او درېمه مې ال ال بی کړی ده، بیچلر آف لا، چې دا قانون ورته وایي، د قانون لوست سره هغه وروسته بیا څوک وکیل کېږي، د مدافع وکیل. نو دا درې شیان مې کړي دي. دې سره په څنګ کې ما درې ماستر ډیګریز هم کړي دي، یو ایم ایس سي مې کړی ده په زوالوجي کې، یا ژوپوهنه یا حیوان شناسي چې ورته وایي. بل ماستر ډیګري مې مینې په انټرنیشنل ریلیشنس کې کړی ده، یا نړیوالې اړیکې. درېمه ماستر ډیګري یا ایم ای ډیګري مې په انټرنیشنل سټډیز ان ډیپلوماسي کړی ده، یعنې په نړیوالو مطالعاتو او ډیپلوماسي کې. نو د دې تر څنګ مې په جرنالیزم یا صحافت کې ډیپلوما کړی ده، نوري ډیپلومې مې هم کړې دي، دینیز کړې دي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې په بیلابیلو شعبو کې زده کړو ته یې څنګه پام وګرځېده، او دا هر څه په دومره کم عمر کې څنګه ممکن شو؟
دا خو داسې ممکن شو چې ما کوشش کوي چې کله کله په یو وخت کې دوه کورسه وکړم یا دوه ډیګریانې واخلم، ځکه زما شوق خو چې زه په مختلف شیانو باندې ځان پوه کړم. زما نظر دا دی چې دا دنیا یا د انساني ټولنه ډېره پیچلې ده، مختلف طرفونه لري، مختلف انګلونه یا خواوې لري. نو په دې پیچلې ټولنه باندې او د دې پیچلې ټولنې پر بېلو اړخونو باندې د ځان پوهولو دپاره زما په نظر دا ضروري ده چې انسان په ډېرو برخو کې مطالعه ولري یا پوهه ولري. مثال څنګه د سیاست خبره کوو، د سیاست خبره د سوشالوجي سره یا ټولنپوهنې سره تړلې ده، دې تر څنګ د تاریخ سره تړلې ده، د دې تر څنګ د لیټریچر یا ادبیات سره تړلې ده، د دې تر څنګ ترې واده د ساینس سره تړلې ده. دا ټوله کیسه نو زما په نظر کې څو غواړي په ژوند باندې، په انساني ټولنه باندې، په دې دنیا باندې ځان پوه کړي، نو د هغه د پاره پکار ده چې په مختلفو مضمونونو کې زده کړه وکړي او پوهه ترلاسه کړي. دا زما شوق و، او بل د خپلې کورنۍ هڅونه وه چې زه دې ته هڅولم چې زه دا کار نور زیات کړم. زما په یو وخت کې څو کارونه په یو وخت کې کړي، داسې ما نه دي کړي چې ما یوه ډیګري شروع کړه بیا چې مې هغه ختمه کړه بیا بله شروع کړه. کله کله ما په یو وخت کې دوه ډیګرانې کړي دي، کله مې درې ډیګرانې کړي دي، او کله کله مې د کار سره سره، یعنې چې ما به فل ټایم کار کوي یا به پوره وخت په کار کې وم، ماپښین وخت یې مازدیګر وخت به زه تلمه بیا به ما یو بله ډیګري مې اخیستله. نو کوشش مې کړی دی چې د وخت څخه ډېره ګټه واخلم.
داود اعظمي وایي د ژوند په هر ډګر یې د زده کړې سفر جاري ساتلی، او خپل وخت یې د دې مقصد لپاره په ښه توګه کارولی دی.
زکه خوبه ما خپل کوله چې کورس او د کتابونو خو مجبور وم چې لوستي دوای ځکه امتحان راتلی، او ما غوښتل چې هغه کې کامیاب شم او بریالی شم. او بل ما دا کوشش کړی دی چې هر ځای ما د سکول زمانه راځي بیا کالج ته، یونیورسيټي ته، زه په هر کلاس کې زه اول پوزیشن ما اخیستی دی، اول نمبر راغلی. او د دې تر څنګ ما زیات کوشش دام کوم چې نور کتابونه ورسره ولولم. زما د ادب مې خواستي، د لیټریچر مې خواستي، تاریخ مې خواستي، د ژبو زده کول مې خواستي. زما اوس پنځه شپږ ژبې زده دي. نو ما کوشش کړی دی چې د یو کار تر څنګ بل کار هم وکړم، او که یو کورس مې کړی دی بیا هم تر څنګ کې نورو مطالعه هم ورسره کړې ده. کوم کار کړی دی دغه سره مې نورو مطالعه هم ورسره کړې ده. نو بیا به هغه مطالعه بیا ما نورو پر مخ بوتلې، بیا به کوشش وکړي چې په هغه کې یو ډیګري واخلم. نو داسې مې کوشش کړی دی چې د خپل وخت داسې تقسیم کړم چې په هغه وخت کې چې موږ یې لرو ډېر کار وکړای شم.
د ځوان نړیوال مشر د ایوارډ لپاره د زده کړو تر څنګه په عملی ژوند کې ښه کارکردګي هم په پام کې نیولې شي. نوموړي نه مو وپوښتل چې په عملی ژوند کې یې څه لاسته راوړنې کړې دي.
زه فکر کوم چې د دوی به ځینې شیان خوښي وي چې ما تر اوسه پورې کړي دي. یو دا و چې زما زده کړې په دې کې یو رول لري، ځکه ما په مختلفو شعبو کې زده کړې کړي دي، او همدارنګه نورې ډیپلوماګانې و، نوره مطالعه و، نورې لیکنې دا مې کړي دي. په امریکا کې مې په یو یونیورسټي کې یا پوهنتون کې د استاد یا د ښوونکي په توګه کار هم کړی دی. همدارنګه دولس کاله کېږي چې زه د بی بی سي ورلد سرویس سره یا د جهاني سرویس سره یا نړیوالې شبکې سره کار کوم په لندن کې، او یو کال کېږي چې دلته راغلی یم کابل کې یم د بی بی سي د دفتر مشر. او همداراز ما نور تعلیمي ادارې هم چلولي دي، د صحافیانو یا ژورنالستانو ټرینینګونه مې کړي دي. تر سلو زیات داسې لیکچرونه ورکړی دي چې په دې سیمه کې څنګه حالت څه سي، مشورې مې ورکړی دي، کانفرنسونه کې مې لیکچرونه کړی دي، یونیورسيټیانو کې مې لیکچرونه یا بیانې ورکړی دي. همداراز بی بی سي سره په خپل کار کې چې ما څه ډول کار کړی دي، څه ډول پروګرامونه مې جوړ کړي دي، په کوم موضوعاتو کې مې کار کړی دي، او د دې تر څنګ زما صلاحیت یا د دې پوتنشیل استعداد په ارزوم کې زه کولی شم یو ښه رول، یو مؤثر رول، یو مثبت رول ولوبوم. نو دا ټول چې په نظر کې فون نیولی دي، بیا ماته دغه جایزه یا دا انعام راځي.
د نړیوال ځوان مشر په حیث داود اعظمي د پښتنو د نوي کول لپاره داسې پیغام لري.
زما به کوشښم دایي چې ځوانان وهڅوم چې فکر تعمیري سي، او ځوانان ته مې پیغام هم دادی چې دوی یو تعمیري سوچ ولري، ځکه چې سوچ تعمیري د دوی عمل، د دوی کار به هم تعمیري ورانۍ به نه کړي. او بل پیغام یې دادی چې اول دوی ځان پوه کړي، لیک لوست وکړي، ځکه که دوی پوه نه وي، لیک لوست باندې نه پوهېږي، کتاب مطالعه نه وایي، دوی نه په خپله ټولنه نه پوهېږي، نه په نورو نړۍ باندې پوهېږي. نو دوی به چې په دې باندې ځان پوه کړي چې اوس حالت ولې خراب دي، موږ څه کولی شو، څنګه خلک پر لاس کولی شو. خصوصا پیغام تعلیم یافته ځوانانو ته دی چې د هغو ذمهواري یا مسؤلیت یوازې دا نه دی، بله یو ورانۍ ونه چې د هغو مسؤلیت دا هم دی چې بل ته هم لار ورشي، هغه سړی چې په لار نه پوهېږي، هغه سړی چې سم پوه نه دی، سر یې نه خلاصېږي، هغه هم پر لار کې. نو د تعلیم یافته ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې نور هم پر لاره کې، او بې تعلیمه ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې تعلیم وکړي، ځان پوه کړي، او په خپله ټولنه په نړۍ باندې ځان خبر کړي، او د خپل ژوند د اصلاح هڅه وکړي. ځکه موږ وینو چې په دې سیمه کې د ډېر کلونو چې جنگ روان دی، بربادي ده، ورانۍ دي. نو ځوانان ته پکار ده چې دغه ورانۍ سه نه یوازې خپل ځان راوګرځي، بلکې نور هم دې ته پرېنږدي چې دا سیمه یا دا ټولنه خراب کړي او ګډوډ کړي. ځکه پښتانه ځکه پښتانه لکه تاسو وویل چې په دې سیمه کې میشتې ډېر شانداره، ډېر شایسته او ښکلی تاریخ لري، دوی ډېر لوی کارنامې کړي دي. نو که د دوی نیکګانو داسې کارنامې کولای شوای چې امپایر یا امپراتوري یې جوړولی شوی، حکومتونه یې جوړولی شوی، بچي یې جوړولی شوی، نو دغه اوس سلام د هغو اولاده ده. یعنې په دې کې دا استعداد یا پوتنشل یا توانایي شته، خو خبره دا ده چې هغه توانایي په سمه وکارول شي او اتحاد او اتفاق وشي، یو د بل خلاف کارونه تربونی، دا شان چې دا بند شي او په اتفاق او اتحاد سره پر یو مرکز باندې راغونډ شي، او بیا
د خپل هدف لپاره، د خپل مقصد لپاره په ګډه کار وکړي. داود اعظمي چې د نړیوال اقتصادي فورم لخوا ورته د 2011 کال د ځوان نړیوال مشر ایوارډ ورکړل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، تعلیم چې په خپل رڼا ده او تیارې ختموي، خو دا کار به هله امکان ولري چې په دې نظام کې په خپل تیار نه وي. دا مهال په زیاتره سیمو کې د نهم او لسم جماعت امتحانونه روان دي چې مشال ریډیو یې د سارنې لپاره د تعلیم د سانګې سره همکاري کوي. په دې لړ کې مو د پیښور د لسم او دولسم جماعت د امتحاناتو د بورډ د چیرمن پروفیسر فضل ربی سره خبرې کړې، او په سر کې مو ترې پوښتلې چې دوی د امتحاناتو د سارنې لپاره کوم خاص ګامونه په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول خو زه د تاسو ډیره مننه، د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې موضوع ما سره رابطه وکړه، او زه د تاسو ټولو سامعینو ته هم سلام وایم. د کال 2011 د میټرک یا ثانوي تعلیم امتحان د لسمې درجې او نهمې درجې امتحان د پاره موږ سره تقریبا 1,13,000 امیدواران دي. په دې کې باقاعده طالب علمان هم دي، سکولونو والا او پرائیویټ هم دي. په دې منطقې کې د تعلیم چې څومره ضرورت دی، هغه خو تاسو هم خبر یې، زم و نه خبر یم، او یو قوم هم بغیر تعلیم نه ترقی نشي کوی. موږ سږ کال دې د پاره وزارت تعلیم دا یو بندوبست کړو چې دا امتحانی سنټر، امتحانی حال سپورټنټ او ډیپټی سپورټنټ په کمپیوټر ډرا صورت کې لګي، او په کمپیوټر ډرا باندې هغه لګي دي. هغه نه علاوه یو باقاعده لکه د سکول امتحان کېږي، د کالج پروفیسرانو ډیوټي لګي دي دا چې هغه مختلف ځایونو ته لاړ شي او موږ ته رپورټونه راکړي. دې نه علاوه صوبایي حکومت او د هغه عمال، او هغه نه علاوه خیبر پختونخوا نورې داسې ادارې چې هغه تعلیم سره منسلیکی دي، اغازی علاقانو جنکو صورت حال ګوري هغه سہولتونه ګوري.
فضل ربی صاحب څنګه چې تاسو وویل نو زه به دا ووایم چې دغه خو یو روایتي طریقه کار دی چې د پخوانه هم راچلېده، خو که په دې کې تاسو داسې یو جدت راولئ، نوی دور دی، د ټکنالوژي دور دی، چې تاسو داسې هاټ لاین ولګوئ چې په هغې باندې خلک تاسو ته فوري شکایت کولی شي او تاسو پې فوري طور ګامونه پورته کولی شي.
بالکل جی، اوس مونږ دا کوشش کوو لګونې، مونږ سره څه مسلې دي چې نن سبا دا امنیت مسله ده، هغې کې مونږ موبایلونه لکه موبایل ټیکنالوژي مکمل مونږ دا استعمال کوو چې زما موبایل یو دوه موبایلونه مونږ آن وي، هر ټیم زمونږ سپورټر زمونږ هغه علاقې خلک هغه ټولو ته دا نمبر یې معلوم وي، نو هغه مونږ ته ډایرکټ اطلاع کوي چې کوم ځای نه مونږ ته اطلاع راشي، هم هغه وخت مونږ ریسپونډ کوو. او تاسو دپاره زه دا یو ډېر یعنی دا ډېره عجیبه خبره تاسو ته لګي، کېدای شي حیران کونه وي چې مونږ د پېښور بورډ نه مومند ایجنسی ته روزانه پېپر روزانه لیکو سار وختي.
بالکل، دغه کې هیڅ شک نشته چې تاسو کارکردګي بیا په دغه سیمو کې چې ډېر زیاتې د ترهګرۍ او دغه سي د امنیت د ستونزو ښکار دي. خو فضل ربی صاحب، زه دا غواړم چې په امتحاناتو کې کم یو طریقه کار چلیږي، یو انسپکشن، یو ټیم د معاینه یا د سارنې هلته لاړ شي او هغوی وګوري کوم ماشوم نقل کوي یا کوم ځای کې څه مسله ده. نو که تاسو پام وکړئ نو په تېرو وختونو کې تر دې دمه هم حق ماشوم هغه باندې بوج اچول کېږي، که کیس پہ جوړیږي، که پرچه پہ جوړیږي، که هغه نه اهله کېږي، که هر څه سلسله یې هغه ماشوم ته سزا ورکول کېږي. په دې کې امتحاني عملی ته هم تاسو څه قسم یو دغه ورکولی شئ، سزا جزا ورکولی شئ کنه؟ دویمه پوښتنه زما دا ده چې داسې رپورټونه هم راځي، بلکې موږ ته اوس تاسو د دې روان امتحان رپورټونه راغلي دي چې په حال کې د امتحان په دوران کې عمله د خلکو په مطالباتو یا په خواهشاتو باندې بدلول کېږي، په دې کې به تاسو وایئ؟
اول خبر جواب دا دی چې تاسو چې کومه خبره وکړه دې خبرې سره زه بالکل اتفاق لرم چې طالب علم طالب علم وي، سبق وایي، هغه مونږ د مجرم غوندې نه ټریټ کول پکار دی او نه ټریټ کوو، او د دې لپاره سعودیات پکار دي، او د ته داسې پیپر ورکول پکار دي، د ته داسې پرچا ورکول غواړو چې هغه کې دغه قابلیت دغه صلاحیت ښکار شي. په دې سلسله کې زمونږ روایتي روډ بیسډ یا پراٹھے په بنیاد باندې چې کوم کورسونه پڑھاویږي یا امتحانونه اخستی شي، په هر بورډ کې یو ریسرچ سینټر، هر تعلیمي معیار مطابق مونږ لګیو په رو رو تبدیلۍ راولو، په تبدیلۍ مونږ بوزو رو رو، لکه اوس مونږ ابجیکټیو سایټ روان یو، مونږ شارټ کوشچنز وی، نو رو رو مونږ روډ بیس سسټم نو وزو کمپریهنشن بیس سسټم دپاره. هغې نه علاوه چې کوم تاسو د شکایتو خبره وکړه، د شکایتو ازله مونږ ډېره زیاته کوشش کوو، خو تاسو ته به پته وي او رښتیا هم دا دي چې معاشره کې چې کله روایات کرپټ شي او کله معاشره اٹیچیوډ او انداز یې فکر کرپټ شي، نو هلته کار کول لږ ګرانه ګرانه ده خو ناممکنه نه ده. زه د تاسو خبرې سره اتفاق کوم چې دې ماشومانو ته به لار مونږ ښیو، دو ته به درسته لار مونږ ښیو، او دغې واحد لار تعلیم دی، بله لار نشته دی.
جی فضل ربی صاحب، څنګه چې تاسو وویلې چې تاسو په شکایاتو باندې هم ګامونه پورته کوئ، بلکې تاسو دا وویلې چې ټوله معاشره کې چې کوم یو خرابې دی، یو بېګاړ دی، نو د هغې خامخا اثر کېږي. تاسو په داسې یو ذمهوار کرسۍ باندې ناسئ، دغه ځای کې ستاسو د دغې چوکۍ خپل داسې څه مسؤلیت دی چې تاسو باید چې دغې ته پام وکړئ چې کوم داسې څه ګامونه را مخې ته کېږي یا په امتحاناتو کې روانې کومې درغلې کېږي، ستاسو هغه په نظر کې راوستل شي، نو په کار داد کوي خلکو ته ښکاره کوي او خلکو ته دا احساس ورکوي چې دا کمې کم وو، نو دا مونږ لري کو په دې طریقه باندې او مخکې هم مونږ هڅه کوو.
او جی مونږ تاسو ته مخکې د دې ذکر کړی دی چې دې ته مونږ بالکل دې خبرې ته بوخت یو، او دغه خبره زمونږ رهنما اصول دی چې مونږ به تبدیلی راولو په تعلیم په ذریعه به تبدیلی راولو. تعلیم یو شعور دی، او شعور کې طالب علم تاسو ته ویلو امتحان مطلب دی چې دغه د قابلیت اظهار، چې مونږ دغه قابلیت اظهار وګړو، دا زمونږ بچی دي، زمونږ نارینه بچی دي، زمونږ جینکۍ بچی دي، مونږ دا بچو ته تعلیم، ځکه چې تعلیم نه علاوه خو بل لار نشته. اوس مونږ د روټ بیس نه رو رو کمپریهنشن بیس، اوس دغه دویمه مرحله شروع کیدونکي دا چې مونږ موضوع طریقې سره د دو نمبرات ولګو، د دو مارکینګ وکړو. امتحان کنډکټ کې چې سپر کنډکټ دی، چې کوم امتحان روان دی، په دې کې ما کولو ټولو خلکو ته دا دعوت دی چې کچام چرته په یو حال کې په یو سیمه کې دا وکړو چې چرته پرچه غلطه ده چرته یو سوال غلط دی یا چرته امتحاني عمله چا سره جانبداری کوي نو زه به دا اپیل کوم چې ما په علم کې راولي او زه تاسو تم دا خاص کوم چې تاسو موږ سره په دې کې کومک وکړو او زه تاسو شکر گزارم چې دغه ډیره لویه مسله ده او ان شاء الله دا مسله به موږ حل کوو.
قدرمنو اوریدونکو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ چیرمن فضل ربی دا هم ویلې چې دوی د امتحاني شکایتونو او معلوماتو لپاره د ټلیفون دوا ځانګړي شمیرې لري چې صدا ډول دی 09921 2 2 2. دویمه شمیره ده 09921 2 2 3. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.